السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونې دی په پیښور کې نږدې د ماخام 15 بجې دی د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په د اخیری غړی کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مودل یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه شامل کړي دي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زموږ همکارا انیس اجمل یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بلوچستان په هرنای کې درې کان کیندونکي وشل شوې دي د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای چې عدلیه د اچا تر فشار لاندې فیصله نه کوي او د سودان پوسټ د لری کړل شوی وزیر اعظم عبد الله حمدوق سوکې په بحالولو سلا شوې ده د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان د هرنای ضلع د شارک په غریز سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کانکیندونکي وشلې دي د هرنای ډیپټي کمشنر سهیل انور هاشمی مشال ریډیو ته ویل دا پیخه هغه مهال وشو چې کارکونکي د کوئلې کان ته کوزیده د پیخې سیمه واري لا چا نه ده منلې د یو بل خبر لمخې د بلوچستان یونیورسيټي دوست کونکو د مندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداري ورکړي چې کده نومبر تر 13 غوښتنې ونه منل شوې نو نورې تعلیمي ادارې به هم بندي کړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د روانې میاشتې لومړی نیټې څخه د پوهنتون له هاسټله د ورکو دوست کونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ درک ولګوي او ذمہوارو ته دې سزا ورکړي په دې اړه نن د احتجاج یو مشر جانګیر بلوچ وویل
د بودیا چهارشنبه د ورځې راهیسې به د بلوچستان کالجونه او نورې تعلیمي ادارې هم وتړل سي په دې اړه استادان سیکټري تعلیم او نور چارواکو څخه دوی غوښتنه وکړه چې هغه د احتجاج پر مهال د زور او تجاوز څخه کار نه اخلي ځکه چې بیا به د دې پر امن احتجاج اغیزې زیاتې مشکلې سي
د استکونکو د احتجاجونو د نومبر په 8 نیټه پیل شوی بلخو د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران ویلی چې د لادرکشو استکونکو مندل د حکومت ذمہواری ده او که 50 تور وینو باید عدالت ته وړاندې کړل شي د بنو د جان خلکو خلک د لانګ مارچ په کولو سره لپرون راهیسې کلی په کلی ګرځي او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو قومي لوی جرګې لپاره استاسي غواړي د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرون مشال ویډیو ته ویل چې حکومت ورسره لسیمي د وسلوالو د وستلو ترقیاتی کارونو کولو هدفي وشنو ودرولو وادي نه دی پوره کړی نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي الته د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر مشال ویډیو ته ویلي چې حکومت له جان خلکو سره د پرلتونو پر مهال پکړوشمنه ولاړ دی خود د پوینا پوره کېدل به وخت واخلي د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک ده او پریکړه د چا تر فشار لاندې نه کیږي نو موړی پرون په لاور کې د اسما جانګیر نړیوال کانفرنس پر مهال د سنو وکیلانو خبري اعلانو د تنقیدونو په جواب کې ویل چې امنیتي ادارې د عدلی په کار کې کار نه لري په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر علي احمد کرد د تقریر پر مهال سخت نیوکې وکړې او توریه پورې کړل چې پوس عدلیه تر فشار لاندې راولي چې لوجه په انصاف ولاړو پریکړو په کولو کې ستونزه پیدا کیږي فوج لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په خای په عدلیه حکومت د فشار اچولو تور بے بنیاده بللې ده په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د کاچاګ په تور نیول شوی یو چکه جنې پرون لسندانه خوشی شو د جنې تریزا هلسکووا نومېږي د چک د بهرنیو چارو وزارت پرون په ټوټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کول وروسته هغه لسندانه خوشی شوی خو زیاته کړي دا چې په دې اړه نورې پښتنې جوابول نه غواړي دان وسپانی لیکلی چې په لاور هایوي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تریزا ته په 2019 کال کې عدالت اته کال د قید سزا اورولې خو د رواني نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه او عدالت د ثبوتونو د نشټوالي لامل دغه سزا ختمه کړه په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له 6 څخه به دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو پاتې ترخاګانې ورکول پیل کړي د اگست په 15 د طالبانو لخوا د حکومت چاري سمبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی او لاغه راهیسي زیاتره دولتي کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حکمل یوې خبري غونډې ته ویل چې د نومبر له 6 څخه به د 3 میاشتو تنخواګانې ورکول پیل کړي او رپورټونه وايي د سودان پوسټ پر دې سلا شوی چې لري کړل شوی وزیر اعظم عبد الله حمدوق به په خپل سوکې بحال کړي د لاغرستو چې اکتوبر په 15 د پوزي کودتا په نتیجه کې حمدوق د واک لري کې دورستو په سودان کې تر 100 پورې نارامي و د اوما ګوند مشر فضل الله برمان ناصر ویلي د حکومت او فوج استاسي پر دې هم سلا شوی دي چې د اکتوبر 15 د پوزي کودتا وروسته نیول شوی چارواکي او سیاستوالان به خوشی کړي د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انی ساجمل د دې سات خپلونه وړاندې کړل په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. په بلوچستان کې وسلوالو د کویلې یو شمیر کان کیندونکو وجلی د دې صوبې د خزانه وزیر نور محمد دومړ په دې حق له سوای
مشه د شتګردان ورته یو ویلې بیاره او پلانه مریان د خبره واټ راځي دغه هر وخت د خلکو د ټکسونه غواړي که څوک ټکس نور بیا غوښ خلک وډی بیا خلک وځیم.
د بنو جانی خیلو مشران وای حکومت ورسره کړي اجمنې ناملي کوي چې دوی پرځد د جلسې لپاره خلک راغونډوي. په جنوبی وزیرستان کې د شری او روبیلا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین دوام لري. ډاکټران وای خلک د خامخا خپل بچو ته د ویکسین ولګوي.
خلک ته میجه دا درخواست کوي، دا اپیل کوي چې د نن میاشتې نه تر پنځه لسو پورې پر څومره هم دي چوپ پتې شوي دي چې دوی دا هم کوشش کوي چې چوکې پتې کېږي مشته د اطلاع کوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي حکومتي کارکونکو ته د دریو میاشتو پاتې تنخواګانې ورکوي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د بلوچستان هرنای ضلع د شهرګې په غرنۍ سیمه کې وسلوالو درې مزدوران په ډزو وجلی دي. د مزدورانو په یاد سیمه کې د کویلې یا سکرو په قانونو کې کار کاوه. وسلوال له پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي. تر اوسه د بریډ ذمواري چپه اړه نه ده اخیستې. بلخوا سرحدي اسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او تحقیقات یې پیل کړي دي. په دې حق له نور حال له سیمې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د ځای لیوز پوینا چې پیښه د زالوان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د مانولا نامي کس د کویلې وکانت کان کیندونکي د ورشو کېدو په هڅه کې وو. د پیښه د اطلاع وروسته ځای لیوز او سردي اسکر د پیښه وزایت ته رسیدلی او د هغه ځای څخه مړی وزای روغتون ته رسولې دي. په دې ترڅ کې د مشال ډیډو سره په خبرو کې صوبای وزیر خزانه نور محمد دومړ ویلې دي چې د بیګونا کان کیندونکو د وژنې تر شا د هغه وسلوالو ډلو لاستی څوک چې د سوبې ترکی او خوشحالي لیدل نه غواړي.
دا کم پروډکشن روانه پردغه باندې خاص کر د خلکو نظر دی د دشمن مخالفین یعنی مشهد شتګردان ورته یو بیلې بیاره او پلانه مریان د پردغه واټر ساتي دغه هر وخت د خلکو د ټکسونه غواړي. څوک ټکس ور کینو بیا ظاهر خبر دغه فهم اندی که څوک ټکس نور بیا غو سره د بد کار کوي بیا خلک وډی بیا خلک وځنی نو ډېر واره خلک وډیم دی بیا وزل هم دی یا ډېر خلګي وړي دي بیا خپل تاوان جنا خسته په تاوان په بدله کې خلک راي لکړي دا سکیورټي دارو د دې تر ومن دغه کشمکش جنگ روان دي. هغه په سیډي دي هر وخت اپریشن هم شروع وي. دا خبره د سیول اډمنستریشن د وسطره خبره ده د غرو او د هلیکاپټر او د اپریشن ضرورت وي. راته دا د افسیم په ډېر لوی تعداد پرته ده.
خود بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا بیا وایي چې د حکومت د بیغوري له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د حکومت کمی ذمواری دی هغه خپل ذمواری نه پرکې او چې حکومت خپل ذمواری پرکې وای نو به دا عمل نه کړه. د کولیج پر راختلو کې ګورنمنت ته ډېر زیات ټیکسز را روان دي، لیکن هغه ټیکسز کوم فرق رااله؟ په دې پروډکشن کم شو او مزید کمی. دا د نن واقع شوی ده، دا ډېر خطرناک واقع ده او دا دویمه واقع ده. هغه د مش د واقع بعد چې ولسکته کې لال کړو دا هغه بعد دا دویمه واقع ده. او د دې سبب ورکر بے روزگار کیږي، کوله بد پټي او د نور ځایو په د سیمنټ فیکټریانو کې استعمالیږي، د هغه د پاره بګرانیږي او دلته به مالکانو ته آمدن کمیږي او دلته په ګورنمنت ته ټیکسز کمیږي.
هلته د ارنای ډیپټی کمشنر سویل انور اشمی ویلی دی چې په پیښ کې د وزل سو کان کیندونکو شناختوي دي او دوی د افغانستان اوسیدونکو. هغه زیاته کړې ده چې د پیښ وروسته امنیتي سرتیرو سیمه ماسره کړې ده او په لوی لارو کې د مشکوک کسانو څارنه پیل کړی ده، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې ورستی پیش ځمیداری قبل کړی ده. خود دې څخه لمخه په شارګه او ورنای کې د کویلې په کان کیندونکو د بریدو زیاتره ځمیداری د بلوچستان وسلوالو ډلو لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، چې لامل په وار وار په هرنای او شارګه کې خلکو احتجاج هم کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کویلې عسکرو د کار سره شاوخوا د یو نیم لکو کسانو روزګار تړلی دی. د بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیې د مشر سلطان لالا په وینا چې هر کال د بلوچستان صوبې د عسکرو په کانو کې د ساتي پیښو په نتیجه کې نږدې 200 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په روان کال کې هم د وژل شوو کسانو شمېره د 160 څخه اوښتې ده. یادې وي چې د دې څخه لمخه د روان کال په جنوري کې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلې عسکرو یوولس کان کیندونکي د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي وو. د چا تړاو چې د کوټې د ازارا قبیلې سره وو، چې له امله نه هوازې د عسکرو په کان کیندونکي کې ویره رامنځته شوې وه، بلکې د سلطان لالا په وینا چې د مارواړ په سیمه کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ویرې له امله ډېری کان کیندونکو کار پرېښی دي، او په نتیجه کې په لسګونو د عسکرو کانونه بند شوي دي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
قانوني لارې
په دو نیم بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درې نیم بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په بلوچستان یونیورسيټي کې د دوه ولاد راکړل شو ز د کونکو د مندل لپاره د احتجاج لړۍ روانه ده، او ز د کونکو خبرداري ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د صوبې نورې تعلیمي ادارې هم بند کړي. دا را د بلوچستان سملي هم غوښتنه کړي چې دا غا لادرکه کسان دي زر تر زر و مندل شي. بلخو د یونیورسيټي د انتظامی چارواکو تسلی ورکړي چې ډیر زر به د غا لادرکه شوي ز د کونکو پیدا کړل شي. په دې حق له نور تفصيل کوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
تیر ماشام د یونیورسيټي په تالار کې وای و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت احتجاج کوونکو خبرداري ورکړي. کله دا راکز د کوونکو د منګل تر ورځې پورې نه راغلو، نو د چهار شنبه د ورځې څخه به دوی د کوټ په ګډون د صوبې په نورو تعلیمي ادارو کې کاربندي سپیل کړي.
اور بوت سے بلوچستان کې تمام پروفیشنل ډیګري کالجز اور یونیورسيټیو کو
د احتجاجي د کوونکو یو مشر جانګیر بلوچ وای چې د بودیا چهار شنبه د ورځې رئیس به د بلوچستان کالجونو او نورو تعلیمي ادارو هم وتړل سي. په دې اړه استادان، سیکرټری تعلیم او نور چارواکو څخه دوی غوښتنه وکړه چې هغه د احتجاج پر مهال د زور او تجاوز څخه کار نه اخلي، ځکه چې بیا به د دې پر امن احتجاج اغیزې زیاتې مشکلې سي. بل پلو ته د نومبر په 19 نیټه د بلوچستان اسمبلی د غونډې پر مهال د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کترار ویلي دي چې دا د حکومت ذمہداري ده چې لا درک سوي زده کوونکي ومندي. د نوموړي په وینا که په چا د څه جرم تور وي، نو هغه په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړل سي.
کے دو ایشو ہیں، ایک تو دو بچے جو غائب ہیں وہ بازیاب ہونے چاہیے، اور دوسرا سیکورٹی فورسز تعلیم اداروں میں جو ان کا عمل دخل ہے یا بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے باضابطہ اپنے کیمپ لگائے ہیں۔
بلوچستان دا حکومت ویان او صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کتران وائی چھ دز دا کون کو دویستون جی دی لمڑے چھ کم دوز دا کون کی لادارا کسوی دی آغدی بازیاب کڑل سی، او دویم دا چھ پا تعلیمی اداروں کی دی دی سیکورٹی فورسز عمل دخل او چوکیانی ختم کڑل سی۔ ترکو مزایا چھ پا یونیورسٹی کی دنن ایف سی او نور سیکیورٹی ادارے وجود لري، په دې ترڅ کې مچکله د یونیورسٹی د وایس چانسلر سره خبره وکړه، نو هغه راته وویل چې اویا فیصد د سیکیورٹی وتلې ده او یوازې 30% د پاتې ده هغه بم پر خپلوار باندې ووزی. خود شاغلی کترام په وینا چې په یونیورسٹی کې 30% د سیکیورٹی هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د توپک په سایه کې کله هم زده کوونکي ښه تعلیم نسی ترلاسه کولای. د اسمبلی د دې غونډې پر مهال د بلوچستان پخوانی الله وزیر نواب اسلم رسانی هم وویل چې د کوټ په ګډون د صوبې څخه د غوا په پیشو کې کم زیاتوالی راغلی دی، هغه د دوی لپاره د تشویش وړ دی. په کار دی چې صوبایي حکومت ژر تر ژره دغه ستونزه هواره او لا درک زده کوونکي ومندي. پلپلو ته د بلوچستان پونتون انتظامی چارواکو د نومبر په شلمه نیټه په احتجاج بوخت زده کوونکو سره لیدلی او دوی ته تسلی ورکړې ده چې ژر به دغه لادرکه دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ ومیندي. د دې ترڅنګ د پونتون عادي زده کوونکو هم د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې ژر تر ژره د لادرکه زده کوونکو ستونزه هواره کړي.
دا د سټوډنټو کوم مسلې دي او دا کوم سټوډنټ چې ورک دي دا د ژر ژر پیدا کړي. بل د سټوډنټ هغه که د مطلب فیسز انکریزینګ کوم طالباتي هغه دې ژر تر ژره هر کل سټوډنټ چې کوم مسایل دي هغه دې ټوله ژر تر ژره حل کړي. سي
کوم د بلوچستان د سټوډنټ الیټریسي ریټ دی هغه د نورو سبو په مطابق ډیر کم دی چې دا هغه وجه دا ده د بلوچستان نوستي چې کوم سټوډنټ کې هغه د هر فیلډ وي هغه هر وخت د دارنګ مسلو مخامخ وي چې دی د دې وجه تعلیم پر مخ نسی بي وي او د دې تعلیم مادیان کې پاتې سي.
بل د خبره د یادونه وړ ده چې یاد سوي د وز د کوم کې د نومبر په لومړني نیټه د بلوچستان پونتون د استل څخه لا درک سوي دي. د احتجاج کوونکو په وینا چې کوم وخت دغه زده کوونکي ورک سول نو په هغه وخت کې بجلی بنده او سی سی ټی وی کیمرو هم کار پرې شي وو. د دې پیش په ضد لومړی زده کوونکو د نومبر د ووم نیټ څخه په احتجاج لاس پورې کړي او د یونیورسټي په لویه دروازه کې پر لټ وکړي. په نتیجه کې د انتظامی چارواکو لخوا د نومبر په لسمه نیټه نه یوازې یونیورسټي وتړل شوه بلکې کلیز امتحانات هم د ځنډ سره مخ شول. خو د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزجو د سلی وروسته زده کوونکو خبر پر رد د نومبر په 14 نیټه ختم کړي. دغه ډول د نومبر د 15 نیټ څخه یونیورسټي خلاص شوه لکن د زده کوونکو د احتجاج له امله نه یوازې کلاسونه بندي بلکې کلیز امتحانات هم ندي شروع شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو خبرونه اوری. د بنو جانی خیلو مشرانو په حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو ل یوې جرګې پترس کې خبرې کړې دي. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلې لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړې ده. حکومت اعلان کړی و چې په جانی خیلو کې به پرمختیایي کارونه کوي، د امن بحاله ساتلو لپاره به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایي کوي او په هدفي وجنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکری ورکوي. په دې موضوع نور تفصیل زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو د نومبر شلمې نیټې نه سیمه کې مارچ پیل کړي، کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت ورسره کړي وعده پوره کړي چې لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایی، د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول، سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. د مارچ یو ګډونوال د جانی خیلو اوسیدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي، امن مارچ کوي، پزبه ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د امن په ګډون ورسره شوې وعده پوره کړي.
خبر ندی من قانونی حاک تھا
دا مارچ او بلګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلفې قبیلې یو ځای کوي، بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جن خیل مارکیټ ولته په چار دور چې امام جن خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي، او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي، او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي. خدا سے بارا پویا بیا سنت په وزي دیغنا باد بیلون دے پونسل نمبر دے انہیں زبردست پہلا اتحاد جوڑوی او دیغنا باد بیا کوم فیصلے کو بیا یو ورز میر بلا ورز کوما یعنی مرکاتا ٹاپی پا کومیش اہم فیصلے کی.
د جانی خیلو دغه مارچ او غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ترانسپورت وزیر او د یادې حلقه نماینده ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جانی خیلو سره شوی ژمنې پوره کیږي لګیا دي. حکومت د غلطه دوه اربه ترکیاتی پیکیج اعلان کړی، دوه اربه نورې د سین تانګه ډیم لپاره ځانګړې شوې چې په ترکیاتی چارو به لږ وخت لګي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جانی خیلوی چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جانی خیلو د مارچ په میاشت کې دغلته د څلورو ځوانانو د مړو موندل کېدو په ساته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمه یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کېدو په 27 ورځې پرلت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په جنوبی وزیرستان کې ماشومان له شری او روبیلا ناروغیو نه د ژغورنې لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین روان دی چې د نومبر له 15 شروع شوه او د نومبر تر 18 به دوام لري. په جنوبی وزیرستان کې د صحت څانګې مشر ډاکټر ولی رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د شری او روبیلا ناروغیو د مخنیوي د ویکسین به د 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته لګول کیږي. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمونږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
دا مهم وو 100 ورځې وی او د کوم عمر ماشومان ته دا ویکسین ورلګولای شي. په دغه برعکس د سویلي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مشال ریډیو ته وویل
په دغه کمپاین شي د میج په هر کلی شي او هر سکول ته هر مدرسه ته مارکیټینګ شي د میج کې نه راځي دی او چاري شي دو. دغه مقصد دا دی چې د میج نه یو خاصون د نیمه میاشتې نه تر 15 سکولې پر پوتنې شي. دا مهم د 15 تاریخ د یو لسمې میاشتې نه تر 18 تاریخ د یو لسمې میاشتې دغه میاشتې د نومبر پر اوکیږي. او د خلکو ته موږ دا درخواست کوي، دا اپیل کوي چې د نیمه میاشتې نه تر 15 سکولې پر چې څومره هم دي چوپ پوتې شوي دي، نو موږ چې مینه هر کلی ته هر جوی ته په هر لیول کوشش کوي چې موږ ورسیږي. ها په خلکو نه موږ د پیرا پیرا تعاون کولو لپاره موږ اپیل هم کوي چې دغه هم
د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو راون مهم په باراکش ویایي.
دا میزلز او روبیلا کم چې په اردو کې ورته خسرا او په پښتو عام جبه کې ولا شیر هم وي او روبیلا هم چې کم دی هم د دې سره هم د دې د وایرس نه یو بل بیماری لګي. نو دا مونږه چې کم والدین دي په سعود وزیرستان کې هغه ته هم خواست کوو. بیماری ډیر زیاته جانلیوا بیماری ده او ماشومان ټول دنیا کې دین ډیر زیات مري لګیا دي. زموږ د مشرانو چې کوم والدین دي ته خواست دي چې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ سره هیلپ وکړي او څومره ماشومان چې دي غټول له دا ویکسین زلګي. زموږ ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن او هیلث ډپارټمنټ چې کوم دي په هاسپټلز کې په سکولز کې خپل موبایل ټیمونه لګیلي دي، د نه میاشتو نه 1915 کال پورې ماشومان ته ویکسینیشن لګیږي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې ویان د صد ضیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شیری او روبیلا ویکسین ور لګولو مهم کښې وو. د خیبر پښتونخوا 4.5 ضلع کښې وو د 40 لاکھ نه زیات ماشومانو ته دا ویکسین ور لګولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. کله مشال ریډیو پانه درته نه خلاصيږي نو تاسو کولی شئ او سمارټ فون در سره نو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ نو نه یوازې د روانه خبرونه اوریدلی شئ بلکې د مشال پانه ته هم ورتلی شئ. ورته یو بل رپورټ ته په ملک کې دروانې ګرانې خلاف د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشرانو پرون په پیښور رنګ روډ یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د حکومت مخالف یو شمېر نور ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړي او حکومت یې درغله او ناکامه وباله. بلخوا د تاریخ انصاف په واکمنې حکومت وای چې گرانی د نړیوالو وجوهاتو لامل راغلي چې دوی یې د قابو کولو هڅه کوي او دا چې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجونو په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بشکول غواړي. په دې حقله نور تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
مظاهره کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د قومي وطن پټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او د مخالفو ګوندونو نور مشرانو هم ویناګانې وکړې. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوی په پالیسو او د دې لوجې شوي ګرانې باندې سخت ټکونه وکړل. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې حکومت د اولس او د مخالفو ګوندونو لویری د دوی احتجاجونو ته لاري ګذرې بندې کړې دي، خو یې په هر صورت په د دې حکومت پر ضد دی راوځي که یوازې هم وي.
خدای کول دا تحریک پر روان، دا ټول پاکستان هغه چام کی لارې بندې کی یو قسم په خبر کې حرکت ته پرې نه دي. اعلان کوم چې فضل الرحمن به تنها پر روډ وراړي او اسلام آباد مزو کنه او بیا
نوموړي ویل چې په سیمه کې یوازې پاکستان داسې ملک دی چې معاشي پالیسۍ د سختو ناکامو سره مخ دي. د دوی په وینا د ګاونډ ټول ملکونو معیشت په بره روان دی او یوازې پاکستان دی چې د واکمن ګوند له وجې پخکته روان دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ شاهد خاقان عباسی خپل وینا کې د پاکستان استیبلشمنت او نور ادارو په پارلیمان او سیاست کې لاسوهنه باندې سخت ټکونه وکړل. دا کومه قانون سازی چې اوس قومي اسمبلی کې وشوه د دې غرض دا موجوده حکومت چې د ولس په نظر کې هیڅ حیثیت پاتې نه دی دوی لپاره را روان الیکشن د غلا کولو او هم د دې غرض لپاره الکترونیک ووټینګ ماشين منصوبه جوړ کړه. خدایا ساته چې کومه قانون سازی ته عوام پرای ونه شي، کومه قانون سازی لپاره چې د پارلیمان غړي په ټلیفون په دړکو راغستل شي او دغه قانون سازی چې نه حکومتي پارلیماني غړي او نه د دوی اتحادي ملګری کول غواړي دا د دړکو قانون سازی کله هم ناکامیابیږي. بل خو ته پیښور کې د پی ډی ایم جلسې ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صوبای حکومت ترجمان کامران بنگش په دې باب لول چې دا دومره حل زلو باوجود دا یو ناکامه غونډه وا او ولس ورسره نه وراوته. دوی وای هم دغه ټولو مخالفو ګوندونو په خپل حکومتونو کې د غلطو پالیسو او د زیاتو قرضونو اخیستو له وجې اوس په ملک سخت وخت راغلی. خو دوی ته مرسرګند کړه چې راتلونکو سومیاشتو کې به د دوی د غوره معاشي پالیسو له وجې ګرانی هم قابو شي او د ملک معیشت به هم پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دو شنبه یا ګل پاورز پاوکام دری بجے او د سی شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریڈیو اور دیشه.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي. د انیس اجمل نه د سات د خبرونو لاندې زورو.
نن د بلوچستان ته هرنایي سلې د شارک په غریزه سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کانکیندون کې وشلې دي. د هرنایي ډپټي کمشنر سهیل انور هاشمی مشال ریډیو ته ویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې کارکوونکي د کوېلې کان ته کوزیدو. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان یونیورسټي د دوه زده کوونکو د موندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداری ورکړی چې که د نومبر تر 30 غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر په 30 به نورې تعلیمي ادارې هم بندې کړي. د زده کوونکو د احتجاج د نومبر په 8 نیټه پیل شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کتران ویلي چې د لادرکشو زده کوونکو موندل د حکومت ذمهواري ده او که په چا تور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. د بنو د جانیخیلو خلک د لانګ مارچ په کولو سره له پرون راهیسې کلي په کلي ګرځي او د راتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکې قومي لویې جرګې لپاره استازي غواړي. د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره له سیمې د وسلوالو د ویستلو ترقیاتي کارونو کولو هدفي وژنو وتړلو وعدې نه دي پوره کړي نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پرېکړه کول غواړي. هلته چارواکي وایي چې د دوی د غوښتنې پوره کېدو کې به وخت لګي. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواکه ده او پریکړه د چا تر فشار لاندې نه کیږي. نوموړي پرین پلاور کې د یوې غونډې ته وویل چې امنیتي ادارې د عدلي په کار کې کار نه لري. په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له 6 څخه به دولتي کارکوونکو ته د 3 میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول پیل کړي. د اګست په 15 له طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او له هغه راهیسې زیاتره دولتي کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. او رپورټونه وایي د سودان پوسټ پر دې سلا شوي چې لرې کړل شوی وزیر اعظم عبدالله همدوک په خپلې څوکۍ بحال کړي. دا له هغه وروسته چې اکتوبر په 26 د پوځي کودتا په نتیجه کې همدوک د واک لرې کېدو وروسته په سودان کې تر 100 پورې نه آرامي وه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په هالند کې تیر ماښام یو وار بیا د کورونا د بندیزونو خلاف مظاهرینو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي. دا تازه اخوډه په هیګ ښار کې شوي چې په نتیجه کې یو شمېر پولیسواله جوړل شوي او لږ تر لږه 9 مظاهرین نیول شوي دي. د هالند نه علاوه د یورپ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم پرون د کورونا د خورېدو مخنیوي خلاف یو شمېر بندیزونه لګول شوي چې پر ضد یې مظاهرې شوې دي. فرانس پریس خبری ایجنسۍ او ځینې نورو ایجنسیو په دې اړه رپورټونه ورکړي چې تفصیل یې اسدالله لودین درکوي.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او بعد بندیزونو پر ضد مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاک خار کې پر سړکونو اورونه بل کړل. پولیس یې په ډبرو وشتل او اورشیندونکو پټاقې چوولې. لدی یو ورځ مخکې د هالند بل خار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا خارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیر شنبه نسبی قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تاګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له 4 ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 1500 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید-19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15 لک نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي. برزو افغانستان ته د طالبان حکومت اعلان کړی دی چې د نومبر له شلمې یعنی نن څخه به حکومتي کارکونکو ته د درې میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول شروع کړي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شو. لا غیرایس زیاتره حکومتي کارکونکو تنخواګانې نه دي اخیستي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل یو خبري غونډه ته چې د نومبر په شلمه شوې و وویل چې د دریو میاشتو تنخواګانې ورکول به شروع شي. په دې هکله نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې دیوی خبری ناستی پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت د علوم اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکونکی دی وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
مال درې میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشاله یم چې معاش مې راکول کیږي چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده وایي په تیرو دریو میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د څلورو ماشومانو مور یم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي خوښه یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د 26 د عقرب عواید یو هغه درکم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي. موږ راټول کړي دي 525.12 میلیون افغانۍ. دغه زمونږ د 26 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 26 د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کیږي موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي زموږ 8 ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. په 8 ورځو کې موږ الحمدلله 26.915 میلیون افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي. او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ شوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. په لاور کې په یو نړیواله غونډه کې ځینو مشهورو خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو او ججانو د یو بحث پر مهال د هیواد د عدلیه په اړه توندې خبرې کړې دي. ځینو وکیلانو خبریالانو ادعا وکړه چې عدلیه آزاد نه ده او د امنیتي ادارو تر فشارونو لاندې فیصلې کوي، خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې ټولې فیصلې په انصاف ولاړې دي. داغه د خبرو لګ مخکې زنو ګډونوالو د پښتون سیاستوال او بشري حقوقو فعال علي وزیر د خوشی کولو لپاره ناره هم وهلې. په دې حق له تفصيل د بشیر ګواخ رپورت کې اورو.
په لاهور کې د نومبر پر شلمه شوی اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې زنو ګډونوالو د پاکستان پر عدلی نیوکه وکړي چې آزاد نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن په خاني مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد ویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتی ادارو له فشار ووزی. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکو لیست کې چې د پاکستان عدلیه په کې له 113 هیوادونو په 116 نمبر خودل شوی په اشاره وویل دوی په عدلیه کې په واضح ښکاري چې بې اتفاقي ده. د یو جرنل لوجه موږ په 116 نمبر یو، موږ ولې د حالت ته راغلی یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابری راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو، خو په 2006 کال کې لاهور های کورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. نوموړی دا مهال له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریز درلودل چې له امنیت بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلی کوم فشار نه اچوي. پرون پاسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود وز د کونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره ناری وهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2006 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوی چې په خپلو تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړې او د ریاست په خلاف یې خلک پارولې دي. دا غو وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د ریپورتونو تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه وی غونډه کې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې که علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکل یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخښنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلی نیوکه رد کړې او ویل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز بیره عدالت کې
دی. وایز موږ د های کورټ ججان چې کوم دی هغه په مستقل او مهنت سره خپل کار پر مخ بیایي. پلان د کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجولی شي. دا خبره حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړې کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیچا زموږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2018 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخواني فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حمید میر وویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنۍ او له عملي شو بندیزونو اندازه کېدل شي. د وای هر څوک چې وای په پاکستان کې عدلي آزاد ده کاغه د پاکستان چیف جسټس هم وی زور سره همغږی نه یم. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاد ده، خو د یو هیواد د عدلی ازادي د رسنۍ او له ازادۍ معلومېدلی شي چې په پاکستان کې ازادي نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلیه او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شو سزا و نیوکې کړې دي او د احتساب عدالتونو پریکړې یې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله د بیان ازادي تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دی منلي. چارواکو همیشه د عدلی پر ازادي زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره په شور جوړولو تورنوي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر د تیرا خلک وای چې حکومت یې سیمه ته د تحصیل درجه ورکړه خو سہولتونه یې ور نکړل. د دوی په خبره نه سړکونه جوړ دي، نه کافي سکولونه شته او نه هم ډاکخانه. دوی د روغ روغتونونو او پورا ډاکټرانو له نشتون شکایت هم کوي او حکومت توای چې کړي اعلانونه یې عملی نکړل نو احتجاجونه به شروع کړي. په همدې حال کې له سیمې څخه د واکمن تحریک انصاف د پارلیمان غړي وای د ټولو مسایلو په حلولو کار روان دي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر لری پرتی تیرا دری مشران وای د سیمې ته د تحصیل درجه ورکړل شوی خو تر اوسه فعال نه شو. ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې خدمات هم ندی ورغځېدلی او هلته جوړ ټایپ ډی هسپتال هم بند پروت دی. د بینک او ډاکخانې سہولت نه هم محروم دي. د تیرا لوزکی کلی قومي مشر الحاج نورنګ پردای مشال ریډیو ته وای په کار د هلته د حکومتي وادو مطابق پرمختیایی کارونه ترسره شي او ټولې ولسی ادارې دې فعال کړل شي.
خبره دا ده چې توسیل بلډینګ جوړ شوی دی، عمله پکې نشته. هیڅ وجه د چلوې ته نه روځي. دوهمه خبره دا ده چې روډونه منظور شوي دي، چې کم نوي منظور شوي په هغه باندې کور نه کیږي. درېمه مسله د مونږ دا ده د بار بار دا وخت زه ډی سي نام کوم، د ډی سي سیبنا وسرا دی، مونږ ایم پی ایس سیبنا دی، ایم این ای سیبنا دی. مونږ د خلکو د اوبو ډیره غټه مسله ده. نو مونږ څه ادب ټیما پرې خپل کوشش دا کوو چې اواز په سوال زوري دا شاید ته غوړو د وګو مسالې د روډ مسالې توصیل بلډینګ شته دی عملاب کې نشته کا بیا نه کیږي. نو دا به مونږ ته په احتجاج م غوړو.
د تیرا باړې د متاثرینو یو مشر عبدالغنی پردی وای چې د تیرا ولسی وګړي د مهم اسنادو جوړولو لپاره باړې او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل نه تیریږي.
لکه وزد مسایل هم خلک دلته راځي، اشناد کارت تم راځي، او دنیا مسلې چې هغه نو کلته تحصیل شي هلته به د لوکل خلکو به د اسانتي ځکه چې وزد تیرا نه راځي. یو کس کم سے کم یو د مسایل پسې چې راځي نو 2000 روپۍ خو صرف کرایه لګي، خوراک نه علاوه. نو ته سوچ کوه نو ډیر ستونزې. نو د کمشنر چې څنګه پیلا او چاره جو واغسو بدرایم ورځ ورغم اسلام ملاقات او شما کمشنر سپتم پیلا د خبرو کو چیرې سی ایم سی چې کم د اعلان کړي او د تیرا تحصیل په اوسه پر پاګه باندې عمل درآمد ونه شو.
د تیرا باډې نه د کومي سملای لپاره منتخب شوی غړی اقبال اپریده وای چې مونږ تیرا کې د ولسی ادارو فعالولو لپاره ډیر کار کړي.
90% کار شوی دی د دې بلدیاتی الیکشن نه پس ان شاء الله ولزیزه غا فائنل شي. وسره وسره چې کوم 1122 دی یا الته چې کوم دی نور سی اداری دی داغی اپ سونه یا داغی لکه پوسټ افیس ته دا انتهایی ضروری دی په دې باندې کار شروع دی ان شاء الله. پاخیری مراحل کې دی داغه د پر اوس موږ چې کوم پی سی 1 لانچ کو پاغي کې سولرایزیشن پروټیکشن وال او داغه چې کوم وړو کې شانتی روډ دی داغه موږ ان شاء الله ولزیز پینډی ته لګلې دي ابم فائنل شي. خو موږ وایو چې په دار روان ورځو کې چې کوم بدرې میاشتې دي سلور په دې کې په تیرا کې کار نه کیږي. خو د دې نه پات چې کله سیزن شروع کیږي په دې باندې به ان شاء الله کار شروع کیږي په دې ټولو کارونو.
د تیرا باډی ولسوای هلته په تیرا بدمنې کې خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیان او اختیو په کار ده وسی حکومت مرسته وکړي. امنیتی ځواکونه وای تیرا باډی د وسلوالو نه پاکړي او هلته امن قائم کړي او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو بلوچستان ته د وچکالۍ له وجې د اوبو کمی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځانګړې توګه د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې خلک د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په یو خوا اوبه په پیسو اخلي او بل خوا هغه هم په وخت نشي ترلاسه کولی. د اوبو د تنظیم پوهان وایي په دې سیمه کې د باران نه کېدو له وجې اوبه ډېرې ښکته تللې دي. د دوی په وینا دا مسله په ځانګړې وګه په خاري سیمو کې زیاته ده. خو حکومت وای که څه هم وچکالي قدرتي آفت ده خو دوی هڅه کوي چې موجوده اوبه په داسې توګه تنظیم کړي چې د ولستونزې راکمې کړل شي. په دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ دا تفصیلی رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کلونو راهیسې د رواني وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي یو پلو ګرانی او بیروزګاری ده، او بل پلو یې د میاشتنی آمدن زیاته برخه د اوبو پر اخیستلو لګیږي. د دوی په وینا د اوبو د کمی مسلې په ځانګړې توګه هغه غریب خلک ډیر متاثر کړي دي چې یا د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او یا هم په خپل کورونو کې د برمو وهلو وس نه لري. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې وچکالۍ تر ټولو زیات لورلای، پشین او دوکۍ ضلع ډیرې ځپلې دي. د لورلای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې هلته فایده رسوونکی باران نه دی سوی، نو له دې وجې د خلکو زمینداری ختم سوی دي او خلکو ښار ته کډې کړي دي. د دوی په وینا اوس پر ښار د خلکو د آبادۍ بوج زیات سوی دي او اوبه په پیسو لا هم په اسانه نه پیدا کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سمیع الرحمن وایي دوی په کور کې شل تنه دي او د ټول استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. سمیع الرحمن وویل دوی هر میاشت له 1500 تر 2000 روپۍ یوازې پر اوبو ورکوي او دا مسله د ده په وینا ورځ تر بلې زیاتیږي.
وخت خدای وایي چې هغه کم از کم لږ په پیسو باندې څه پیدا کېدل یې څه به راغلی یا خراب یې سم. اوس خو هغه پوزیشن هم خراب شوی چې سرکاري اوبه په میاشت کې یې کوي وي هغه میاشت هم ختم دي، او ټینکرانو والا خو دوی هغه شو کوي چې یو خې پیسې ګران کړي ټینکرې فی ټینکرې بېخي ګران کړي.
سمیع الرحمن زیاته کړه چې پر وخت د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی اوس د ټینکرو مالکانو ته پیشکی پیسې ورکوي چې بیا د دوی اوبه پر وخت وروړي.
اکثر ایڈوانس پیسې ورته ورکو، بیا اکثر دوی زموږ شکفونه خالته برمیا ته پسې ورسو سوالونه ورته کوو چې یاره اوبه، نو چې ایڈوانس یې ورنه کړو پیسې یا پسې ورنه شو بېخي دوی راړي نه. نو موږ کور هم داسې غټ کور یو تقریبا درېمه څلورمه بس داسې یو ټینکر هم بسېږي. داسې غریبان خلک شته چې دغه داسې موږ ټینکر راوړو دلته راته ودرېږي وایي یوه ډبه اوبه راخي کور او داسې خو پرېږدي چې شل اوبه نه لرو.
د دوکۍ ضلع اوسېدونکي شیرخان مشال راډیو ته وویل چې هلته د اوبو کمی خلک له ژونده تنګ کړي دي. د ویل دی پکې بختور دی چې له کور سره پر یو کیلومتر یې برمه ده او له هغه ځایه د لاس پرېړۍ کې د ورځې درې واره اوبه راوړي. د ده په وینا د مزدورکارو خلکو د میاشتنی آمدن زیاته برخه یوازې د کور د استعمال لپاره د اوبو پر اخیستلو لګیږي.
دلته تقریبا هر دویم کور د دغه شیشې کار دی، نه اوبه نه لري، ځینه خلک ډېر غریبان دي. موږ په خپل کور کې تقریبا نه کسه یو او په دغه اوبو پسې مطلب ډېر سخت مشکلات دي موږ ته. زه د ورځې درې څلور واره دا اوبه راوړم، نو کم سې زما حال دی نه دغه کم د نورو خلکو هم دغه حال دی. موږ په خپله په دوکۍ کې دا ډېر غټه پریشانی ده.
د جانگیر خان په نامه یو بل کس مشال رادیو ته وویل یو پلو د اوبو د ټینکرو قیمت نیم په نیمه زیات شوی دی او بل پلو به نور کارونه پرېږدي او درې یا څلور ورځې وړاندې به خپل نوبت اخلي. د ویل هر پنځم ورځ ډیر په مشکل سره په 1500 روپۍ یو ټینکر اوبه اخلي چې د کور د استعمال ضرورت پوره کړي.
موږ تعداد تقریبا 12 کسان تعداد یو، دا اوبه څه کمې دي زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالو. دلته بیا په ښار کې هم ډېر کلفته د اوبو ډېر په ګرانه یو ټنکي پیدا کېږي. دا ګران هم دغه وجه چې مخکې تقریبا یو دوه دوه نیم کاله دا ټنکي په شپږ سوه روپۍ موږ راوړل، دا 11000 12000 لیټر. اوس نو تقریبا مهنګۍ له وجې ټنکي هم ډېر بالا شو، خاص کر اوبو کلت له وجې ټنکي ډېر بالا شو. دا کوم اوبه ټنکي موږ راوړل دا تقریبا 1500 1600 پورې یوه ټنکي ملاویږي، دغه زیاده زیاده موږ 15 ورځې استعمالو.
په پښین کې هم خلک د راغلي وچکالۍ له کبله په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي پیسې لرونکي خلک گزاره کوي خو غریب خلک پر کډه کولو مجبور شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکي نصیب الله مشال رډي ته وویل چې که بارانونه ونه سو نو به هلته ټول خلک د څلو لپاره اوبه ونه لري.
د اوبو ګرایش دغه ډېر لاندې ولاړ تقریبا په 200 فوټ به عمر څخه کار کوي، دا چې په 1000 فوټ کې دننه برمه دغه ما خلک کولی شي چې پیسې لري یا د زراعت سره تعلق لرونکي یا په مخ کې څه پیسې بچاو کړي هغه برمه ولې شي چې د برمې وسنه لري هغه بقاعده ټول هجرت وکړي او نور شهرو ته ووتلو.
اوبه خرڅونکي وایي دوی د خلکو په مشکلاتو پوهیږي خو د دوی په وینا خلک له دوی بې ځایه ګیلې کوي. په کوټه کې د اوبو یو ټینکروال سید محمد مشال رډیو ته وویل دوی ځکه د پخوا پرتله قیمتونه زیات کړي دي چې په ملکي د ډیزل اوبه هم پورته شوي دي. دویل اوب چې څومره نږدې رسول وی هغومره ارزان ورکوي او چې څومره لری رسول وی هغومره قیمت زیات وی. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وای په بلوچستان کې د وچکالی ترڅنګ مسله د اوبو ناسم استعمال هم جوړ کړی ده. ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای یو پلو د بلوچستان پمځکه کې دنن اوبه کمې دي، بل پلو بارانونه نسته او پر دې هر څه سربیره خلک اوبه ډیری بې طریقي او ناجایز استعمالوي. د ویل خلک بلومړی په دې ځان پوهوي چې دا مسله ډیره خطرناکه ده او بیا به داسې لارې چارې خپلوي چې اوبه لږ تر لږه استعمال سي.
د اوبو ډیر سخت کمای دی او زموږ ګراوند واټر ټیبل یعنی کې د مځکې اوبه سي دی هغه ډیر په تیزی او ډیر زیات لاندې روان دی او زموږ څخه کم ضرورت دی د هغه مطابق موږ ته نه دی میسره. د اوبو استعمال ډیر زیات دی او د دغه ریچارج نسته. کچیری اوبو صحیح استعمال هم سی بیا هم تر ډیره د پوری موږ د اوبو د کم نقصان کړي دا موږ بچولای سی.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د وچکالی مسله لږ تر لږه ل تیرو شلو کلونو راځي روانه ده او هر حکومت په خپل وخت کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رړي تو ویل دوی هڅه کړي وي خو اوس د په وینا په صوبه کې د سیاسي بحران لکبله کارونه درېدلی و.
پولیټیکل کرایسس کله جوړ شو بلوچستان کې معاملات ګډ سره تقریبا ټول پر خپل ولیاړو نو منسٹر کار کړی نو ډیپارټمنټ کار کړی نو دا معاملات دوی میاشتې خاطر سره دی وایي چې ډیولپمنټ نشته.
که څه هم په بلوچستان کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره په ډیرو سیمو کې لوی او واړه ډیمونه جوړ کړل شوی دی خو د اوبو د انتظام پوهانو په وینا د حکومت دی ګام ځکه ګټه نه درسولې چې په تیرو څه باندې دولسیزو کې د پام وړ باران نه دی سوی. دوی وای کچیری حکومتونو په صوبه کې د اوبو د کمی مسله پر وخت درکړې وای او هغه وخت یې ډیمونه جوړ کړي وای نو اوس راي د صوبې ولس لدی مشکلاتو سره مخامخ نه وای.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د پای شیبو کې وار بیا انیس اجمل تورزو د سات د خبرونو د لنډیز د پاره.
نن د بلوچستان د هرنای سلې د شارک په غریزه سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کانکین دن کې وشلې دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سهل انور هاشمی مشال ریډیو ته د پیښه مهال وشوه چې کارکونکو د کوئلې کان ته کوسیده د پیښې سیمواري لاچانه د منلې. د بلوچستان یونیورسيټي د دوست کوونکو د موندنې لپاره په احتجاج ناستو کسانو خبرداري ورکړې چې کده نومبر تر 30 وختنی ونه منل شوې نو نورې تعلیمي ادارې به هم بندې کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د روان میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د پوهنتون له حوصله دورو کو دوست کوونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ درک ولګوي او ذمہوارو ته دې سزا ورکړي. د بنو د جاني خيلو خلک د لانګ مارچ په کابل سره لپرونه هيسي کلی په کلی ګرځي او دراتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو قومي لوی جرګې لپاره استاسي غواړي. د لانګ مارچ او ګډونوال ډاکټر سبحان علي پرې مشال ریډیو ته ول چې حکومت ور سره لسیمه د وسلوالو د بسترو ترقياتي کارونو کول او هدفي وشنو درول وادي ندي پوره کړی نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي. الته حکومتي چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو وختنه به اومنل شي خو وخت باخلي. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک او پریکړې د چا تر فشار لاندې نه کیږي. نوموړي پرون په لاور کې یوې غونډې ته وویل چې امنیتي ادارې د عدلیې په کار کې کار نه لري. په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې د نومبر له 20 څخه به دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو پاتې تنخواګانې ورکول پیل کړي. د اګست په 15 طالبانو لخوا د حکومت چارې سنبالولو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او له هغه راهیسې زیاتره دولتي کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. او رپورټونه وایي د سودان پوسټ پر دې سلا شوي چې لرې کړل شوي وزیر اعظم عبدالله همدوک به په خپلې څوکۍ بحال کړي. د لاغ وروسته له 4 اکتوبر په 15 د پوځي کودتا په نتیجه کې همدوک د واک لرې کېدو وروسته په سودان کې تر 2019 پورې نا آرامي.
د مشال ریډیو د خبرونو وخت په دیزی سر ته رسیدي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاک یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې پاتې شوي د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکاره پلوشا سحق درنه اوس اجازه غواړو. پلوی لا مسپارو خاد او آباد اوسئ.